السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شو د یوې نتر دوه بجو د غړې کې د خپل کوربا بنورشانه کې پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې یو شمیر کورنی سیمه ایزو نړیوال رپورټونه لرو د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي هم درته وړاندې کوو او په اخیری برخه کې به د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي واوري خو په سر کې په موخه د سات تازه خبرونه ته چې بوري ورکا کړی وړاندې کوي
نمړی د مهم خبرونو سره ټکه د افغانستان حکومت سلاسوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړ پروسه بیا پیل کړي د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې په یو غونډه کې د کبالي سیمو لپاره د بشري او جمهوریت حقوقو غوښتنه سوي ده او بي پولي ډاکټران نومي سازمان په افغانستان کې پر خپل روغتون د برید په اړه یو ځل بیا د خپلواک پلټونو غوښتنه کړې ده اوس بشپړ خبرونه د افغانستان حکومت سلاسوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي د خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبه په ورځ د آسیا زړونو می کانفرنس لپاره ورسته په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو له صلاحکار سرتاج عزیز سره غړي خبري غونډه تکړه ده صلاح الدین ربانی په کانفرنس کې د افغانستان په اړه سویو بحثونو په اړه وویل
پیس اند ریکنسلیشن پروسس واز ون اف د مین ائټمز ډیسکسد
د وای پر کوم څه چې بحث وسو په هغه کې یو مهم د سولې او روغ جوړی خبري پروسه و په دې کې د سیمې ټولو هیوادونو په ځنګړی توګه د افغانستان اتحادیانو لکه امریکا چین او پاکستان رضامندي وشول چې له افغانستان سره به د سولې راوستو په لړ کې همکاري کوي موږ هیله لرو چې دا خبري اترې به ډیر زر پیل سي او د سولې لپاره کې دونکو هلي ځلې به رنگ راوړي صلاح الدین ربانی وویل لومړی باید د خبرو اترو پروسه پیل سي او له هغه وروسته به پر دې خبري کېږي چې افغان حکومت او طالبان څه غوښتنی او شرطونه لري بل په افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ماښام د پاکستانی پوز له مشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې لیدو کاته کړي او د سولې پر خبرو اترو پیلېدو په اړه ورسره غږېدلې ده د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه سوي ده چې په قبایلي سیمو کې د نور پاکستان غونډې بلدیتي ټاکنې وسی او اف سی آر قانون دي ختم کړل سي د غوښتنه د شاشنبه په ورځ نه وخت په پېښور کې سوي ده چې پکې د سیمې یو شمېر سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون کړو په غونډه کې شریک د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند مشال رادیو ته وویل
خبر اوس د فاټا د سټیټس ده آیا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ دایره اختیار ورکوي آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق فاندامنٹل رائټس دا ورکوي آیا د فاټا سټیټس پاټا کوي کنه جمهوریت رائے دادا ما ته رول اف لا راکا امن وزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه راکه ما نه د امن توقع مکوا
دا په داسې وخت کې دا چې د قبایلي سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره غوښتنی او هڅې توندې سوي دي ځینې ګوندونه او قبایلي مشران وایي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا غړي کړل سي او ځینې بیا د جلا صوبې یا کونسل غوښتنه کوي بیپولی ډاکټران نومي سازمان په افغانستان کې پر خپل روغتون د برید په اړه یو ځل بیا د خپلواک پلټون غوښتنه کړې ده یاد سازمان د دې لپاره د چهارشنبه په ورځ سپینې واڼۍ ته داسې خواستلیک وړاندې کړی دی چې 15,00,000 کسانو پرې لاسلیک کړی دی دا خواستلیک د افغانستان په کندوز کې د یاد سازمان پر روغتون د امریکا د هوایي برید په اړه د خپلواکو پلټون غوښتنه کوي دا برید د روان کال د اکتوبر پر 3 نیټه سوی وو په کوم کې چې د روغتون د 14 کارکونکو په ګډون لږته لږه 10 کسان وژل سوی وو امریکا او ناټو د دې پیښې پلټنه کوي امریکایي جنرالانو تر دې وړاندې ویلو چې دا پیښه د یو انساني تیروتنې لمخې رامنځته سوی وه د بشري حقوقو نړیوال سازمان او اروپای پارلمان هم د دې پیښې په اړه د خپلواک پلټونو غوښتنه کړې ده د ایران چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د سوین فلو نومي ناروغي له امله لږته لږه 10 کسان مړه سوي دي د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علي اکبر سیاری د چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړی چې شاید دا ناروغي د هیواد نور برختم خبره سي علي اکبر سیاری د روانې اونۍ په پایل کې ویلو چې په کرمان کې 28 کسان او د پاکستان او افغانستان پولی ته نږدې سیستان بلوچستان کې 15 کسه د دغه ناروغي لامل مړ سوي دي خو په پارلمان کې د کرمان یو وکیل محمد مهدی زاهدی د چهارشنبه په ورځ ویلي چې هلته په دې ناروغي کې 40 کسه مړ سوي او 250 نور په روغتونونو کې داخل کړل شوی دی. په عین حال کې د ایرنا په نامه رسمي خبري اژانس خبر ورکړی چې په جنوبي ولایت فارس کې 24 او په شمالي ولایت مزدانران کې 4 تنه په دې ناروغي اخته شوی دی. ترکی په د عراق په شمال کې پر مشکوکو کوردی یاغیانو نوی هوایي بریدونه کړی دی. د ترکی پوځ د چهارشنبه په ورځ وویل چې له شپې مهال تر سره سوو دی بریدونو په 4 سیمو کې د کوردستان د کارګر ګوندونو د کارګرانو د ګوند مورچلونه پنشه کړی دی. خو د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی یو ویاند دهمت اګیت ویلی چې پر درو کلیو بمباری سوی دا او د دوی د ګوند یو غړی هم پکې نه دی وجل سوی. د ترکی د حکومت او دی ګوند ترمنز 2 کلن اوربند روان کال په جولای کې مات سو او له هغه راهیسې ترکی ځواکونه د هیواد په جنوب لویدیځ او د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پر مورچو پر لپسې بریدونه کوي. یاد ګوند هم تر اوسه په لسګونه پولیس او عسکر وژلی دی. عراقی چارواکی وای چې د بغداد په ختیځ سیمه کې د شیګانو جماعت ته نږدې یو ځانمرګي برید لږ تر لږ 8 تنه وژلی دی. د امنیتي چارواکو او سی کارکونکو په وینا په اوبیدی نومې سیمه کې د پیښې لږ تر لږ 19 کسان ټپي کړي هم دي چا تر اوسه د دې پیښې پړه نه ده منلې. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی وبې له ریاض مساخیل اوري.
د پنده ارشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.30 روپې غستی کیږي او په 1.50 روپې خرڅیږي. یو پوند په 1.55 روپې 50 پیسې او 1.55 روپې 50 پیسې. یو یورو په 1.42 روپې 70 پیسې او 1.44 روپې 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 70 پیسې او په 20 روپې 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپې 40 پیسې او په 38 روپې 55 پیسې. یو افغان په 1 روپې 60 پیسې او 1 روپې 3 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 210 اغستل کیږي او 208 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې کمه درجه -12 او لوړه 6 درجې، پېښور 2 او 3 او بنو کې 2 او 15 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
د مشال ریډیو نمو خبرونه د کرنسی وبای او موسم حال واورید. په روانه غړی کې به دغه ریپورتونه واورید. د ایشیا زړه کانفرنس په ترڅ کې پاکستان ویلي د افغانستان د سولې عمل کې به مکمل همکاري کوي. په دې حق افغان وزیر خارجه صلاح الدین ربانی وایي
امیدوار یو چې په راتلونکو ورځو کې په سولې پروسه کې بدوی راځي. موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي او موږ امیدوار یو چې په نتیجې راورسیږو.
په پیښور کې د ملګرو ملتونو په مرسته قبایلی سیمو کې د انساني حقوقو په اړه غونډه شوې. په دې کې برخه اخیستونکو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک په دې حق لسه نظر لري.
چې کوم آی ڈی پیز د بيځه شوی خلک چې بي کور شوی هغه مسله ډیره شدیده مسله ده. هغه خو اوس نه فاټه کی دي. هغه چې هغه تحصیلدار ولا کوم نیمګړی خراب نظام هم نشته، بي نظام دي.
هلته د خیبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو یو اتحادیه د اف سی آر خاتمه غواړي او وایي چې د قبایلی سیمو ته د جدا صوبې حیثیت ورکړل شي. نور ریپورتونه لرو او د دې غړې په آخري برخه کې به د خزو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې. هیله کې واوري چې د قبایلی سیمو د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ناهید افریدی وایي د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په بحث کې د خزو نظر نه غستل کیږي.
اکثر چې کمیټیانې جوړې دي هغه کې خزې د دفاع ده. اې کې د خزو شمولیت په کار دي. د خزو نه رایت په بوله په سپوس په کار دي چې خزې څنګه د دفاع لري هم سوال دي.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسې. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې هر ورځ یې تاسو د سهار 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدل شي. د خبرونه د ریډیو تر څنګ د انټرنیټ تلاري په مشال ریډیو.com هم اوریدل شي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، افغانستان وای چې د سولې او روغې جوړې عمل به ډیر زر شروع شي، او په دې لړ کې سیمه ییزو نړیوالو هیوادونو ورسره د همکارۍ هوډ څرګند کړی. بلخوا پاکستان وای د افغانستان امن د ټولې سیمې د امن په معنی دی، نو ځکه گاونډي او لرې پرتو هیوادونو ته پکار دی چې په دې لړ کې خپل کردار ترسره کړي. په دې حقله د اسلام آباد نظم خبریال ریاض مساخیل دا تفصیلي ریپورت را لېږلې، راځي چې په غړې وورو.
د آسیا زړه استنبول پر روسي پنځمه وزارتي غونډه د شروع پر ورځ مازیګر اسلام آباد کې پای ته ورسېده. د غونډې په اخره کې شریکه اعلامیه خبره کړې شوه چې پکې د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي، د تجارت او اقتصادي ترقۍ، افغانستان کې د مفاهمتي عمل او پاکستان کې د میشت افغان کډوالو په عزت سره د واپسې لپاره په شریکو اقداماتو کولو اتفاق وشو. په دې موقع خپل خبرو کې د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین رباني وې، افغانستان د ټولې نړۍ ترهګرۍ مخې ته ولاړ دی، او که غواړي چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه په خشن سرتورسي، نو د پاربان نړیلا د سکیورټي، اقتصادي او معاشي ترکه لړکی افغانستان سره نور مرستې کول وی. د کانفرنس په حق له د وینا وا
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سولې د پاکستان ته پاکستان کې سولې او امنیت دی، او دا یو پیغام چې نن موږ خپل مستقیما د یو ځل بیا د پاکستانی ټولو مشرانو نه مستقیما وریدل، او امیدوار یو چې په راتلونکو ورځو کې په سولې پروسه کې بدوی راسمون سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي، او موږ امیدوار یو چې په نتیجې
افغان طالبانو سره د مذاکراتي او مفاهمتي عمل په حق له دوی امکان دی ډیر زر دغه مفاهمتي عمل بیا شروع شي.
په نامې غونډه کې امن او مفاهمتي عمل یو اهم سیز و، په کوم چې خبرې وشوې، او د چین، امریکا او پاکستان په ګډون ټولو ملګرو ملکونو د لړکې د افغانستان په مرسته او ملاتړ رضامندي ښکاره کړه. موږ ژمن یو چې د دې کوششونو به ګټورې نتیجې راووزي. هر څوک دا یو ګران کار دی او ډیر وخت غواړي، خو بیا به هم تاسو سو اونو کې د غلړ کې اهم پرمختګ او ویني.
خبري غونډه ته په خطاب کې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز وې چې پاکستان د افغانستان امن او کلاری ته زیات اهمیت ورکوي، ځکه چې افغانستان کې امن د پاکستان او ټوله منطقه په مفادو کې دی. د یو تپوس په جواب کې د سرتاج عزیز وینا وا چې پاکستان د هر قسمه ترهګرې خلاف دی. د زیاتوي
زنه ګڼم چې اوس څوک دا فکر کوي چې پاکستان ترهګری د ریاستی پالیسۍ په حیثیت استعمالوي. هر چاته معلومه ده چې تیرو دوو کلو کې پاکستان د هر قسمه ترهګری خلاف به د څه فرق کاروایی کړی ده، او د دې څه مثال نشته. خو د دې مکمل ختمې دوکه به وخت لګي. کتیرو وختونو کې د چا دغه پالیسی و، نو د هغه سره زمنګ تعلق نشته.
د ذکر ده چې د آسیا زړه استنبول پروسا په کال 2011 کې ترکی کې شروع شوې ده، او اسلام آباد کې شوې غونډه د دغه سلسلې پنځمه غونډه وا. غونډه کې د لسو ملکونو خارجه وزیرانو په ګډون د اویش ملکونو او ځینې نړیوالو ادارو نمائندگانو ګډون وکړو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د ایشیا زړه کانفرنس پرون په اسلام آباد کې سرته ورسېده. د دې کانفرنس مرکزی نقطه په افغانستان کې د امن او پرمختګ لپاره همکاري کول وو. د دې کانفرنس د نتیجو په اړه زموږ همکار نوریاس نوری په کابل یونیورسيټي کې د سیاسي علومو د استاد پروفیسر نصر الله ستانکزي سره خبرې کړې، او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا دا کانفرنس د افغانستان په هیلو او توقعاتو پوره وخت نوموړی وای.
زه فکر کوم چې هغه توقعات چې د دې کانفرنس تلل په ظاهره کې بلې، مثلا د درې اړخیزې خبرې چې په پاکستان کې ویل کېږي شوي دي، افغانستان، امریکې او چین ترمنځ او پاکستان ترمنځ، دا د افغانستان د سولې د خبرو لپاره یوه جدي مسله کېدلی شي. یوه مسله له بلې خوا، زه فکر کوم د افغانستان حکومت د لابې کېدو ډېره وخته مینه وه، او وروستۍ خبره دا چې تر ټولو مهمه دا ده چې د سولې د خبرو په ارتباط کله چې پاکستان بیا په خپل موضوع باندې تاکید کوي، ګویا دا ورته آخري چانس ده. که چیرې پاکستانیان دا وری هم له دوکې او چلو ول نه استفاده وکړي، نو په نړیواله سطحه د اعتبار کېدلی شي، او د سولې د خبرو نور امید هم د افغانستان او کابل او حتی د نړۍ نه په طبیعي ډول او قطعي ډول قطع کېږي. نو زه فکر کوم چې پر دغه مبنا باندې دا خبرې د اهمیت وړ وي، او تر ټولو مهمه دا ده چې د کانفرنس غړي په دې باندې تاکید کوي چې په افغانستان کې ثبات د تروریزم د ځپلو لپاره لوی عامل غړي.
بله استاد صاحب، تاسو د افغانستان د سولې خبرو ته اشاره وکړه، دا هغه مهم ټکی دی چې په هر غونډه کې مطرح کیږي، ځکه چې افغانستان امن دی او ټول هڅې هم د دې لپاره دي چې افغانستان امن کړي او افغانستان د یو ثبات خاوند شي. دغه کانفرنس هم یو ښه فرصت و. دې کانفرنس کې ډیرو مهمو لوبغاړو ګډون کړی و، د ایران د بهرنیو چارو وزیر، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا استازی، د چین د بهرنیو چارو وزیر، د هند د بهرنیو چارو وزیر، چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي خبرې هم نه دي شوې، ولې دې کانفرنس ته راغله او دې کانفرنس ته اهمیت ورکړ. او د اسلام آباد او کابل ترمنځ غاړي کوم سم نو، یعنی تاسو فکر کوئ چې دا به یو نقطه د عطف یا په اصطلاح د یو نوې لړۍ پایل وي د افغانستان د سولې یا د افغانستان د سولې د هڅو لپاره؟
زه فکر کوم دا د پاکستان سره د پاکستان په وایله پورې سیمه کې څه غواړي. آیا خپل کلاسیک سیاست مکتب یې چې تورستي ګروپونو پروژلو تجهیز او تمویل باندې د سیمو په بې ثباتۍ کې خپلې ګټې ویني، او که واقعا غواړي چې په دې سیمه کې سوله او ثبات وي؟
د نصرالله ستانکزي خبرې مو اورېدي، نوموړی په کابل یونیورسيټي کې د سیاسياتو استاد دی. بلخوا د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مرګ د خبر نه پاس او بیا دغه د پخلی مخې ته راتللو نه پاس طالبان په دوو ډلو ویشل شو. دی وی ډلې مشر مولا اختر محمد منصور کوي او د بلې مشر مولا محمد رسول نومیږي. اوس پختنه دا ده چې د طالبانو ویشل با په افغانستان کې د سولې په هڅو ساغې زوکي، او آیا د طالبانو خپل منځي اختلافات با په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې لپاره هم د قوی کېدو زمينه برابر کړي؟ او کڅنګ بوریوال کاکړ په دی اړه دا ریپورت لري.
د روان کال د اگست په پای کې د طالبانو د هغه وخت د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر او پخلی ورسته طالبان نه یوازې په دوو ډلو وویشل سو، بلکې د یو بل پر ضد جګړه هم پیل کړه. د افغان چارواکو په وینا د طالبانو په دې خپلمنځي جګړو کې تر اوسه د لوی شمیر وسلوالو وژل کېدو ترڅنګ د ملا محمد رسول ډلې مرستیال منصور د عبدالله وژل سوی او د مخالفې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور ټپي سوی دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو جاوید کوهستاني څخه وپوښتل چې په خپل منځ کې ویشلې طالبان د افغان حکومت په ګټه دي او کتاوان. جاوید کوهستاني وویل د طالبانو خپل منځي ویش په داسې صورت کې افغان حکومت ته ګټه رسولای شي چې د حکومت د سولې لپاره یو منظم پلان ولري. د ویل افغان حکومت ته د دې لپاره ښه زمینه برابره ده چې په افغانستان کې د ننه له طالب مشرانو سره تماس او خبرې وکړي.
زما په هم که دولت اراده ولري خپل امکانات په لاره واچوي، دغه اختلاف او جګړه چې را روان دی د طالبانو په منځ کې ډېر زمینه برابر شوی دي، او خلک هم په تنګي د دوی لحاظ نه او په خپل هم دوی وضعیت یې په دننه کې ډېر خراب دی. د دوی په صفوف کې اختلافات ډېر شوی دي، هغوی هم خسته دي او آماده دي چې د دولت سره یو ځای شي.
په کابل کې څېړونکي او د سیاسي چارو کارپو حکمت اعظمي وایي چې د طالبانو په ډلو ویشل کېده په افغانستان کې د سولې لپاره هم ګټه او هم تاوان درلودلای شي.
مثبتې ګټې دا دي چې طالبان هغه قوت نور نه دی پاتې چې کم مخ کې وو، او کله چې دوی ضعیف کېږي دا دوی ضعیفوالې سولې ته لا ډېر فرصتونه راوړي، او همدارنګه افغان دولت دې ښه ګټه اخیستلی شي که وغواړي. اساسي تاوان یې دا دی چې یو ادرس طالبان دپاره به موجود نه وي که چېرې موږ سولې ته ځو.
افغان حکومت وای طالبان د پاکستان په واک کې دی او په کار ده چې هغوی خبرو اترو ته حاضر کړي، خو پاکستان وای چې پر افغان طالبانو څه اغیز لري خو په واقعي نه دی. حکمت اعظمي وای ک پاکستان رښتونی تګلار غوړ کړي نو په طالبانو کې ویش په خپل د پاکستان هم په ګټه دی.
که چیرې پاکستان هم وغواړي چې صادقانه اوسېږي د دغه ویشلو طالبانو څخه، زما په فکر باندې پاکستان ته ګټه ده. هغه په دې معنی چې پخوا کله به پاکستان په طالبانو باندې فشار راوستی نو طالبانو به خوښ به نور ته نیوي او مخالفت به کوي، اوس دغه شی نشته. اوس طالبان خپل قوت نور نه لري.
د طالبانو خپل منځي اختلافات نه یوازې د سولې د خبرو پر بیا پایل او بریا پښتنه راپورته کوي، بلکې داسې اندیشنو ته هم لمن وهي چې په افغانستان کې راپورته شوی داعش وسلواله ډله به کوي کړي. جاوید کوهستاني وای دوی دا اندیشنې بالکل پر ځای بولي چې کاډین ګامونه وانه خستل سو نو داعش ډله به په افغانستان کې پراخه او کوي سي.
کموږ د دې وضعیت نه ګټه پورته نشو کولای نو ارومرو د دې وضعیت نه پاکستان او داعش ځان ته ګټه پورته کوي، او دغه یو ځینې اکثریت طالبان چې د اختلافات نه خسته شوي دي یا پتنګ دي ممکن دای سره یو ځای شي، مخصوصا د رسول اخونزاده تیم دوی د پخوانم دوی سره لیک لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومي کانفرنس ته په وینا کې وویل، باید ټول په دې وپوهیږو چې افغانستان د شاوخوا هیوادونو لپاره ګڼې اقتصادي او تجارتي ګټې لري. د ولسمشر اشرف غنی په وینا سیمه ییز هیوادونه دي په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي او له دې موکو څخه دي ګټه واخلي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه د ملاقات نه پاس خبره شوې ګډه اعلامیه کې راغلی چې پاکستان او هند د خپلمنځي مذاکراتو په بیا شروع کولو سلا شوې دي، او په دې کې به د کشمیر د ترهګرۍ د مخنیوي او د سیمه ییز امنیت په شمول په یو شمېر مهمو مسلو خبرې کیږي. په دې حق لا د اسلام آباد نه زمنګا خبريال احمد الله د ریپورت را لګلې.
د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د هندوستان خارجه وزیر سوشما سوراج د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره د ملاقات ورسته یوې غړي خبري غونډه ته وویل چې دواړو ملکونو دا فیصله وکړه چې د خارجه سکرتارانو په کچ کې دونکو خبرو اترو کې به د جامع مذاکراتو فهرست او طریقې کار ټاکلې کیږي چې په مختلفو مسلو به مذاکرات کله او په کم کچ کیږي. د نوموړي وینا وا،
هم دوه دیشونو سمګر وارتہ پرارمبھ کرنے کا،
موږ دواړو ملکونو بیا جامع مذاکرات په شروع کولو اتفاق کړو، او په دې مذاکراتو کې به په هغه ټولو مسلو چې پر مخ کې هم مذاکرات شوي نه صرف په هغې بلکې په ځینو نورو موضوعاتو به هم خبرې کوو. او موږ د دواړو ملکونو خارجه سیکرټریانو ته ویلي دي چې یو ځای کښېنه او طریقې کار وټاکي. او د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې کوم د دواړو ملکونو ترمنځ مذاکرات ودرېدلي وو، نو په بینکاک کې د پاکستان او هند د کامل سلامتي مشیرانو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو وروسته نن چې کوم زموږ ملاقات وشو، نو په هغې کې موږ دا فیصله وکړه چې پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات شروع کوو.
د پاکستان او هندوستان د خارجه وزیرانو په کچ شوی مذاکرات وروسته یو غړې اعلامیه هم جاری کړې شو چې پکې ویل شوې دي چې د دواړو ملکونو خارجه سکرتاران به د دواړو خیزه جامع مذاکرات لپاره طریقې کار ټاکي چې پکې د ماحول سازگار جوړولو نه علاوه کشمیر، سیاچین، ولر بیاج، د ترهګرۍ مخنیوي او امنیت شامل دي. د غړې اعلامیه تر مخه چې هند ته یقین ورکړې شوې ده چې د ممبئی حمله په اړه بعد مقدمو فیصله زر کولې شي، خو په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری د هند خارجه وزیر د پاکستان سفر په حق لوائی،
یہ خبر تو اچھی ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں،
دا خو یوخه خبر دی چې دوه ملکونه مذاکرات کول ته تیار شول، او چې کومه ګډه اعلامیه جاری شوې ده په هغه کې اول د ممبئی پیخي خبره شوی، روسو بیا د مذاکراتو خبره شوی ده. مطلب یې دا شو ک پاکستان د ممبئی پاړه هغه کیس چې په پینډه کې روان دی مخ پوړان دی نه بوزي، نو امکان شته چې دا مذاکرات یو وار بیا وزندول شي.
د ذکر دا چې سرتاج عزیز سره د ملاقات نه وړاندې د هند خارجه وزیر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات وکړو، او د دواړو خیزه تعلقاتو په مختلفو اړخونو ورسره خبرې وکړې. یاد دی وی چې د هند خارجه وزیر سوشما سوراج د آسیا زړه کانفرنس کې ګډون لپاره د نهه پورز اسلام آباد ته راغلی و. دا دی هم یاد وی چې په تیرو دریو کلونو کې د هند کم خارجه وزیر دا د پاکستان لومبۍ دوره ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري، او ما خام پښپګو بجو چې د خبرونه سرته ورسیږم. په دې چپو تاسو د ډیور ریډیو خبرونه اوریدل شئ.
ورزو یو بل ریپورت پرون په پیښور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې په مرسته یو دستور شوی چې په قبایلی سیمو کې د انساني او جمهوریت حقوقو په اړه سیاستوالو، خبريالانو او وکیلانو پکې برخه اخیسته. دوی د پاکستان د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د هیواد د نورو سیمو په شان په فاټا کې هم د مقامی حکومتونو لپاره انتخابات وشو، د انګريزانو د وخت جوړ شوی قانون اف سی آر دې ختم کړي شي. په دې حق له تفصيل د پیښور نظم خبريال خالد خان راکوي.
دا ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یا یو ان ډی پی په مرسته جوړه شوې دغه دستوره کې د عوامي نیشنل پارټي پخوانی سینیټر او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک وویل چې په زرګونو قبالي اولس د خپل کورونو نه بې کوره شوې دي او په کار ده چې حکومت دوی خپل کورونو ته د بیرته تلو دپاره بندوبست وکړي او دغه شان د خیبر پښتونخوا پیښور او نور ښارونو کې د بې کوره شوې خلکو د پاره د محتسب اداره جوړ کړی شي
چې کوم آی ڈی پیز د بیزای شوی خلک چې بي کور شوی هغه مسله ډیره شدیده مسله ده هغه خو اوس نه فاټه کی دي هغه چې هغه تحصیلدار ولا کوم نیمګړی خراب نظام هغه نشته بی نظام دی نو بیخی در په در خوره په سر ګرځي خدای دې وکړي چې خپل کورون تلاشي خدای دې هیڅ په دې باندې دا ورځي وګدې نه کی خو کار کله هر څو پر دلته کې ناشتي نو په کار ده چې یو متصب نظام داسې جوړ شي چې پی خبر کی او په اروغ ځایونو کې چې دا بیځای شي به کور شي خلک دي چلته کې متصب کی دي چې دې خلکو څخه شکایتونه دي مشکلات دي مسلې دي چې خبر ته وړي او هغه په دې چې کوم کمپونټ ایڈمنسټریټیو په دې باندې نظر ساتي
دا پیښور پونتون پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وویل چې دا نور هیواد پشان قبایلی اولس ته دی هم پوره پوره جمهوریت حق ورکړی شي او دا مقامی حکومتونو د ټاکنو سره سره قبایلی زنانو ته په قومي اسمبلی او سینټ کې نمائندګي ورکړی شي دا شان د فاټا د وکیلانو د اتحادیه مشر اعجاز محمد وویل چې دا قبایلی اولس لوی غوښتنه دوی ته ټول سیاسي بشري آئینی او جمهوریت حقوق ورکول دي او دا د لپاره د په خوخه دي د قبالي سیمو موجوده حیثیت ختم کړی شي
موږ دا خبره کوچ نه خبره اوس د فاټا د سټیټس ده آیا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ دایره اختیار ورکوي آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق فاندامنٹل رائټس دا ورکوي آیا د فاټا سټیټس پاټا کوي کنه جمهوریت رائے دادا ما ته رول اف لا راکا امن وزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه راکې مانه د امن توقع مکوا
دا دغه دستوري د منتظمینو په وینا دوی د قبایلی سیمو په حواله د سیاستوالو د پهنتون د استادانو د خبريالانو او د وکیلانو رای راټولوي چې بیا رسته به د یو راپور په شکل کې خبروي خالد خان مشال ریډیو پیښور
هلته د خیبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو ویلي چې دوی به د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره خپل تحریک ته دوام ورکړي دوی وای چې اف سی آر دې ختم کړی شي او قبایلی سیمه دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل شي خو بیا ځینې قبایلی مشران ځان لا د صوبې یا قانون ساز کونسل غوښتنه هم کوي په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي
د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر او د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر جنسي صدر حضرت ولی پردای مشال ریډیو ثوی چکبیلی ولست د هم د پاکستان د نور برخو د خلکو په سیر حقوق ور کړی شي
مونږ غواړو دا چې د مونږ فاټه خلکو له هغه بنیادی حقوق حاصل شي کم چې د پاکستان نور خلکو له حاصل دي په زبانی تور باندې خو به مونږ پاکستانیانو خو په آئینی تور باندې مونږ نه هغه حق اخستای شوی دی مونږ 20 کاله د خپل حقوقو نه یو قدم هم رسته نشو
او د جمعیت علما اسلام یو مشر سید کبیر پردای وای چې قبایل د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل شي نو یو شمیر ګټې به تر لاسه کړي
کوم چرته په صوبه کې زم شو یو خو دا وشي چې کرپشن نه و دا قبایلی علاقہ سیما پاک شي دویم د ترکی په عمل سره چکم دي سو یس راشي بجلو ټک شي بلدیاتی الیکشن او شي نو موږ بیا درو حکومتونو نه فائدہ خلو د ضلع حکومت نه صوبای حکومت نه او د مرکزی حکومت نه و موږ د پارلیمنت اراکینو چکم دي زنده پر هم کنسوزی کولې شي لکه څنګه وسی چکم د ټول ملک لپاره کوي نو ان شاء الله قبول او پکې ډیر زیات خوشحال وي
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر شاهد شنواری وویل
قبایل سره خپل اختیار نشته دا دا هر شی یو پولیټیکل ایجنټ پورې محدود دی چې هغه د ټولو د ایجنسی قسم له بادشاہ وي نو دا د یو کس بادشاہی نه په کار مونږ یو چې د هر یو کلی د هر یو کور یو خپل خپل مشر وي یو ورچاته هغه خپل حق ته وصولې دو یو موقع ملاويږي
او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر نور محمد پردي هم خپل خیالات صدا سے سرګند کړل
د اف سی آر خلاف یو تحریک روان دی بل د فاټا په صوبه کې زم کول دي مونږ هم هغه سټونه غواړو
او مغه سي هغه غوړو فیسلټي غوړو او مغه سي غوړو څنګه چې بل شهري ته پاکستان حاصل وي.
یاد دی وی چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلی وکیلانو تنظیمونه غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي، خو بیا ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړی شي او د دوی قبایلی حیثیت ته برقرار وساتل شي، او چې فاټا پارلیمنټیرین د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکټریټ کې کوم بل جمع کړی و، تر اوسه هغه په اسمبلی کې بحث ته نه دی وړاندې کړی شوی. وزیر اعظم نواز شریف د نومبر په اتمه نیټه د فاټا د اصلاحاتو لپاره یو 15 کسیزه کمیټي جوړه کړه، او قبایلی پارلیمنټیرین وایي چې دوی ته دغه کمیټي منظوره ده او د دغه کمیټې سپارښتنو ته به انتظار کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې دروانې غړې نیمای تر رسیدونکې یو، بلکې ورسیدلو او په د ماسپخین یو نیمه بجه ده په پښتونخوا کې راځي چې د بریوال کاکل نه د سات د خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان حکومت سلاسوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي. د خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم له سرکار سره ګډې خبرې غونډې ته کړې دي. بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې په ماښام د پاکستاني پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې لیدنه کړې او د سولې د خبرو بیا پیلېدو پر لارو چارو سره غږېدلې. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه شوې ده چې په قبایلي سیمو کې د نور پاکستان غونډې بلدیاتي ټاکنې وسي او اف سی آر قانون دي ختم کړل شي. دا غونډه د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې شوې ده، په کوم کې چې د سیمې یو شمېر سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره غوښتنې او هڅې توندې شوې دي. د پاکستان د سرکاري هوائي کمپني یا پی آی ای د شخصي کولو پر ضد د دې کمپني کارکونکو احتجاج کړی دی. د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ کې د یادې کمپني د دفتر مخې ته راغونډو سوو کارکونکو غوښتنه وکړه چې مرکزی حکومت خپله پریکړه بیرته واخلي. دا لغ وروسته ده چې پاکستان مرکزی حکومت د پی آی ای شخصي کولو بل پارلمان ته وړاندې کړی دی. د پاکستان د خزاني مرکزی وزیر اساق ډار ویلي چې د شخصي کولو مقصد د دې ادارې سمول دی. دا اداره له ډېر وخته په خساره کې ده. امریکا وایي د داعش په وړاندې جګړه کې له عراق سره د مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هیلیکاپټرې د هیواد ته استوي. دا خبره د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د چهارشنبې په ورځ د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې ده.
دا وو بوریوال کاکل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس په مخکې چې د پاکستان کورونی ورسپانو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړي، اسلام آباد کې زموږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راوند کړي. راځي چې په غاړه واورو.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې هارت اف ایشیا کانفرنس ایجنډا، اعلانات او اسلام آباد کې د مختلف ملکونو ترمنځ رابطې په سیمه کې امن او قلارۍ لپاره یو ښه کوشش دی، خو د دې ګټې پراتلونکي کې دا لړۍ جاری ساتلو سره تړلې شوې دي. ورسپانه لیکي چې دې کې شک نشته چې د یو ملک او یاد د سیمې د ترقۍ پوره عمل د امن صورتحال سره تړلې شوی دی، او په یو داسې وخت چې کاسا 1000 تاپی پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه او پاکستان چین اقتصادي رهداري په په منصوبو کار روان دي، لپاره پایدار امن ضرورت نور هم زیاتیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا کانفرنس کم چې د افغانستان د امنیت په حق لو، پکې د پاکستان د اولی ورځې نه دا دریز وو چې په دې سیمه کې د امن سره سره معاشي استحکام هم راتلل پکار دي، کم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي رابطې زیاتولو سره ممکن کېدی شي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په هندستان کې د تیر کال د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ کې د بھارتیہ جنتا پارټي حکومت لونه پس سوشما سوراج اسلام آباد تراتلون کې د هندستان لومبۍ خارجه وزیر ده. ورسپانه لیکي اگر چې هندستان آسیا زړه کانفرنس برخه ده، خو دې کانفرنس کې د هندستان د خارجه وزیر د راتګ لار په پیرس کې د دوه ملکونو د وزیر اعظمانو ملاقات سره همواره شوې ده. ورسپانه لیکي چې د سوشما سوراج راتګ د دوه ملکونو په تعلقاتو کې د پرمختګ خ پیغام راوړی دی، نو په دې منظرنامه کې لومبۍ سوال چې راوچتیږي نو هغه د پاکستان او هندستان ترمنځ کرکټ سیریز دی.
کم چې د تیر سو اونونه زندیدلې دي. او بل مهم سوال د جامعه او مربوط مذاکراتو بحالی ده. اداري مخکلي کې چې اسلام آباد خواهش لري چې دوه ملکونه د کشمیر مسلې حل ولټوي او نوی ډیلی بغواړي چې ممبئی حملو په شمول په نورو معاملو خبرې اترې وکړي. ورسپاڼه لیکي چې د سشما سوراج پاکستان ته د راتګ نه پاکستان او هندوستان ته د امن یوه نوې موقعه مخې ته راغلې ده. نو خبرې اترې د هغې نه مخ په وړاندې بوتلل پکار دي چرته نه چې نواز شریف او واجپای مذاکراتو نه پس یو نتیجې ته رسیدلی وو. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې دا دواړه ملکونه د افهام او تفهیم په ذریعه هغه فضا پیدا کړي کوم چې د ولسونو په ګټه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی په خپل یو لیکنه کې په اسلام آباد کې جوړ شوی د ایشیا زړه کانفرنس ته د هند او امریکا د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د ویناو مهم ټکي راخستې دي. بل پلو امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال لیکلي چې د کندهار په هوایي ډګر د افغان طالبانو وروستۍ حملې د افغانستان د روغې جوړې خبرو د بیا شروع کولو په اړه ناهیلۍ پیدا کوي. تفصیل له هارون باچا ورو.
د رویټرز خبری ایجنس لیکنه وایي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس چې هدف یې د افغانستان لپاره د سیمه ییزو هیوادونو د مرستو ژمنې ترلاسه کول وو، له هغه څو میاشتې وروسته جوړ شو چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اولنی پړاو بې نتیجې پای ته ورسید. د هند خارجه وزیر سشما سوراج چې په دغه غونډه کې ګډون درلود وویل چې حکومت یې خپل پخوانی حریف پاکستان ته د لاس پوګدولو سره هیله لري چې دواړه حکومتونه به پر یو بل د باور په ښکاره کولو د خپل منځي اړیکو ښه کولو لپاره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن چې د هم د اسلام آباد د آسیا زړه کانفرنس له ګډونوالو څخه وو پر پاکستان غږ وکړل چې پر افغان طالبانو د خپل نفوذ کارولو په ترڅ کې هغوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. خلیکنه وایي د افغانستان د جنوبی ښار کندهار پر هوایی ډګر د افغان طالبانو د سې شنبې ورځې حملې د سولې مذاکراتو د بیا پیل په اړه ناهیلۍ پیدا کړې. په لیکنه کې د افغان چارواکو په حواله ویل شوي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. بلخو امریکایي وال سټریټ جورنال لوسپانې هم په لیکنه کې د کندهار پر هوایی ډګر د طالبانو د وروستۍ حملې موضوع یاد کړې. لیکنه وایي طالب ځانمرګو د سې شنبې په ورځ د افغانستان د دویم لوی ښار کندهار پر هوایی میدان برید وکړ او د افغان چارواکو له خولې زیاتوي چې په دغه برید کې د افغان پوځ 2 سرتیري ووژل شول. د لیکنې تر مخه د کندهار هوایی ډګر یو له هغو کلیدي او مهمو ځایونو څخه دی چې امریکا ترې په افغانستان کې خپله د کلونو اوږده جګړه اداره کوي. هغلته اوس هم د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو زرګونه سرتیري او ټیکداران استوګن دي. لیکنه کاږي طالبانو د کندهار پر هوایی میدان په داسې مهال برید کړی چې په اسلام آباد کې پیل شوي د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو یې ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هیلې موجودې دي. لیکنه وایي افغان حکومت له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت تورنوي چې د هغه هیواد پر خاوره یې وسلوالو ته پټن ځایونه ورکړي دي. لیکن زیاتوی د آسیا زړه کانفرنس په ترڅ کې د یادو دواړو هیوادونو حکومتونو ته فرصت په لاس ورغلی چې خپلې خړپړ اړیکې ښه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره جګړه کې د مرستې لپاره عراق ته هلیکاپټرې او جدید جنگي سامان ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر پرون په دې حکله د امریکایي سېنات د پوځي خدمات کمیټې ته خبرې کړې دي، خو وایټ هاوس وایي تر اوسه ولسمشر باراک اوباما په دې حکله کوم سند نه دی لاسلیک کړی او په کار دي چې اول د عراق د وزیر اعظم لخوا دا ډول مرستې په اړه رسمي غوښتنه راشي. سلطان محمد سرور په دې حق د مشال ریډیو د خبر د مرکزی سانګې یو ریپورت وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې خلاف پوځي پرمختګ ورو دی او واشنگتن به د رمادي ښار د نیولو لپاره عراقي قواو سره مرستې ته تعرضي هلیکوپټرې او نور مشاورین واستوي. د امریکا دفاع وزیر د چهارشنبه په ورځ د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې واشنگتن تیار دی چې عراق ته داسې بي ساري وسلې ورکړي چې خپل کار ور باندې پای ته ورسوي. آشتن کارتر وویل چې چیرې شرایط مهیا شي او د عراق صدر اعظم وغواړي امریکا کولای شي تعرضي هلیکوپټرې او مشاورین یې عراق ته ولیږي. خو سپینې ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما تروزه په دې حکله کوم سند نه دی لاسلیک کړی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل لومړی باید د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د مرستې غوښتنه وکړي. عراقي ځواکونو د روانې اونۍ په عملیاتو کې د رمادي د ښار شاوخوا سیمه کې پرمختګ کړی دی. رمادی د انبار ولایت مرکز د داعش ډلې په لاس کې دی. خو د امریکا دفاع وزیر د سنا د مجلس د دفاعي خدماتو کمیټې ته وویل چې سخت جنگونه لا پاتې دي او هیله څرګنده کړه چې د خلیج عربي هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپل ونډه پراخه کړي.
په داسې حال کې چې موږ په تکتیکي پرمختګونو زیات تمرکز لرو، د عراق په سنی میشتو سیمو کې عام پرمختګ ډیر کم دی چې دغه وضعیت مونږ او صدر اعظم بادی ډیر ستومانه کوي. د سنی قبایلی ځواکونو په ارتباط مونږ د عراق له حکومت غواړو چې نور کسان هم استخدام کړي، هغوی ته وسلې او روزنه ورکړي او هغه سنی جنگیالي چې په خپلو سیمو کې پلویان لري تمویل
کړي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې په دې حق لري له نورو هیوادونو هم مرسته غوښتي ده.
I personally reached out. هم دا تیر اونې ما خپل شخصا د ائتلاف د سلويخ په هوادونو له دفاع وزیرانو څخه وغوښتل چې خپل مرسته پراخ کړي او د اسلامي دولت ډلې خلاف د جنگ په پیاوړی کولو کې ډیره ونډه واخلي. هغه څه چې ما له خپل شریکانو غوښتي، ځنګړي ځواکونه، کشفي او تعارضي الوتکې، وسلې او مهمات، روزنه کې مرسته او نور وسایل دي.
Training assistance and other items. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړ چې له روسیې هم غوښتي چې د جګړې د روغ پلو ترڅنګ ودرېږي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا 21 کیلو هرڅ او لنډو صفو 2113 4015 1300 او 15 کیلو هرڅ اوریدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته واګي وخت شوه دی د تاندې هلي خبرونه د نن په پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د خیر خیګړې دی وی کارکونکې ناهیدا پریدي سره د فاټا د آئینی اصلاحاتو د قبایلی خزو جنکو په مشکلاتو خبرې کوو. د دې پروګرام جوړونکې دا فرخند اسد.
په تاندې هلي خبرونه کې مو زه فرخند اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د خیبر ایجنسی د خیر خیګړې دی وی کارکونکې ناهید اپریدي سره د هغې په کار خبرې کوو.
د فاټا ریفارم کې اکثر چې کمیټیانې جوړېږي هغې ته ښځې لیدلې ده. فاټا هلته د ښځو شمولیت پکار دی، د ښځو نه د رایټ سپوس پکار دی چې ښځې څه وایي. د فاټا ریفارم سوال یې سره
د دې سره سره د هندوستان د فلمی هنرمندې ایشوریا رائے په ژوند او کار هم تفصیل درکو.
کی آپ نے صرف ہمیں حاصل کیا ہے، ہم پر فتح کی ہے، پر ہمارا دل نہیں جیتا.
ناهید اپریدی د خیبر ایجنسی سره تعلق لري. هغه په فلسفه کې شپاړسم کړي. هغه د مدني ټولنو سره په ګډه د غلطه د خیر خیګړی کارونه هم کوي او د عوامي نېشنل ګوند د فاټا مرستیاله مشر هم ده. ناهید وایي د قبایلی سیمو د نجونو تر ټولو لویه مسله تعلیم حاصلول دي چې په دغه لار کې اوس هم نجونې ډېرې مسلې لري.
سمخ خلابیا زمونږ د جنکی ډیر راوتی سبقونو ته بیا خو لکه زما خپل داري سبق ویلې دي پکې خو دې حالات د ملتنسي په وجه بیا چې کم دی نو ځل مونږ بیا غستون استلاړو نو زه د ټکنو چې کم دی نو ماشومان سکول نه لوزل کیږي او جنکی ډسکرج کیږي ډیر زیاتې. نو تعلیم حواله سره هم پرابلم دي. د خزو هغه موبیلټی چې کم نه ډیر لکه چې پیدا حالات لکه کېده نو هغه مو فلیکسبل شول نو هلته حواله سره حالات بالکل ټک نه دي اور نور ادروائز ہم کم دینو داغی ظاہر ہے کہ بیا خوا غا ڈیپینڈنس زیاتی دی خزو کل ایجوکیشن نی وی نور مواسی نی دا دا روزگار نو دا خزو غا ڈیپینڈنس زیاتی دی پسرو باندې اور غین غا نور مو پرسی دی نو دا مسئلے لکا پکار دا کہ دا وقت سری حل کی دی نو دا وقت سری لگی دی زیاتی دی.
ناهید وای په خوالا د خزو ژوند خو او اوس خو د قبایلی میرمنو ژوند به کورې نور هم متاثر ک
نه کچوس کو ته غوړې نو چې بیا هی خپل کور نه برتن دي لسی کنه له کو خپل ټول ډیسپلی شو د باندې نه خلک راځي خپل یو ځای کې بل ځای کې حالات ور کم دي نو هغه تاسو خبره چې د دې حالات کې کوم ډاکټر سیمل بل ځای او کار وکړي ا دې کم سشتر انفراستراکچر چې وو کنه هغه خراب شولو حالات تو مجھے خود انکہ کی اس کو کم ڈیوٹے لینے کی ٹیچرز بنشوی بھی ڈیوٹے لینے شکلے پور یو ورکر سر ادا ہے وہ واقعات کی یا افتر سر پتہ ہے کہ آئے دن ایدر ہی بانا ٹارگٹ کی گی نو هغه په وجه خورس فورس زمونږ د حالات کې کمی د خزو لګري خرابېږي.
ناهید اپریدی وای د قبایلی سیمو جنکو او خوځو ته باید د ملک د نورو برخو غوندې سهولیات ورکړل شي. هغوی سکولونو، کالجونو او د صحت سهولتونو ته ضرورت لري. په فاټا کې د خپل کار په اړه دا وایي:
ما خو کنه د فتاو فتاټر د فاټا ډیر تکړه خزي دي، ډیر زیاتې په ټیکلې کار باندې ولګي، نو ډیر تکړه دي. موږ ولې دا مختلف ټریننګ دي سلې کړې ورکړې وو خزو لاخر ټرین شوي دي، نه باندې په سم ولا سلای مشینو ورکړي وو. دا اکه خلکو چې کم دینو ډیر خې تکړه وکا او ډیرو پکې خپل لګ دې روزګار ته شروع کو، نو لکه مو په دې حواله سره کارونه کوو. د خیر خیر بنداري چې خلک په دې حواله سره زمانه خپل چې کم دې زیات سنسټیو ویم کم شتا دې د فاټر ریفارم زو دې حواله سره خو دې سنسټیو کوم څه د فاټر ریفارم خبرې چې کیږي نو اصل د سرو په حواله سره اواز دې پکې د خو اواز څه ډیر کم دی. نو زو ویم زیات زیات مخزي اویر کو د سیار په حواله سره د دې د قانون کمی چې کم دی هغه کم نقصانات دې په خزو باندې پاغې کې موږ اویر لسته کو په خزو کې هغه خپل اواز روچت کی یرا دا ریفارم څه په کار دی. لکه د خزو په داتو پوسو د کیږي نه چې ریفارم په کار دی، خو کم څه مې ریفارم دی غواړي. مې د خزو اواز یا ټول د پاره موږ خپل حل ځلې کو زه د خپل پارټي په هاو پلیټ فارم پر هم د دې مالي کوم او نور په خپل سره کې څه دي چې موږ چې کوم دا کار روانو.
اکثرا د فاټا په اړه په اصلاحاتو کې د خزو لپاره یوازې دا خبره کیږي چې باید دوی لا د دستکارۍ مرکزونه جوړ کړل شي. دا چې یوازې د داسې مرکزونو د جوړولو سره د یوې قبایلی خزې ټولې مسلې هوارې دي شي او آیا دا یوازې د دوی د مسلو حل دی؟ په جواب کې ناهید وایي:
نہ دا دی مسئلے یواز دان لے کہ خود کلو روزگار ورک کنه خود منو د خود د زیات مسئلے د ایجوکیشن هم دا خود کی اوی مثال پیدا کول پکار دی. هر حوالے سره دا دی کی سینی خود سره برابرول پکار دی. دې دې خود د کم کم سہولیات دی زین چې اصل سہولیات ټول د زمو خپل هغه د پاټا خود ته ملاوي. یواز مسئلے کړي زکول دا خو تقریبا خځه په کور ناشې ځکه هغه سرداري په لایف کې تبدیلی راځي. دومره بوجي چې خپل لګي روزګار شروع کیږي دا هغه اغم خبره ده بدنه ده. خو دې سره حواله سبې نه علاوه نور هم دې هر دغه په کار دي اقدامات کول په کار دي. د فاټر ریفارمز کې اکثر چې کمیټیانی جوړیږي هغه کې خځې د دفاعات اي کې د خځو شمولیت په کار دي. د خځو نه رائټ ته په سپوس په کار دي چې خځې شوی د فاټر ریفارمز حواله سره دا هیڅ څه پرسپیکټیو دي. نو دې حواله سره هم کار پکار دي او هرې پولیټیکل پارټي سره پکار دي چې زیات نه زیات دي کې خوځو کې دي کار وکړي اغیر نه سپاره.
ناهید اوس د عوامي نېشنل ګوند فاټا لپاره مرستیال مشر هم ده. د قبایلی سیمونه ډېرې لګي خزي د سیاست اړخت راځي. دا چې سیاست ته د راتګ پر وخت یو پوښتنه څومره مشکلات لري په جواب کې دا وایي:
دا ډېر زیاته ګران خبره ده چې سیاست پر راوتل. لکه ډېر په مصیبت خو ما فیصله وکړه چې سیاست روزم او زما د راتلو مقصد هم دا جماعت دې کدي چې نور خزن روږي. موږ د ان پی د کزنونو یو ډیر پروګرام په طریقې په سن پارټیا موږ ومني جنسي کې په باندې په کورنۍ جنسي کې هم خزرا وسته راوي او په خیبر کې هم خزرا او روږي. لکه دا دغه د هرډل خو ډیر زیات دی. اکسپټنس بالکل نشته. خرور او موږ چې کوم د ماحول ځان ته سازگار کو او زه بیا به چې د هری پارټي لپاره کار دی یوازې انتله نورو پارټیاو د پکاري سیستم ته کې د خزو کې زیات زیات سیاسي شعور پیدا کول لپاره اقدامات وکړي. خزو زیات نه زیات د سایس کې او هغه کې چې کم دی نو خزو دي زیاتر رو باسي پالیټکس او هغه د پاره د ماحول د سازگار کې د قسمه د ان پی ماحول کې کوم چې موږ پکې راځي شو موږ پکې خپل خبره کولې شو د هرې پارټۍ کې د سپیس فول کې خزو نه چې هغه خپل خبرې کې خپل مسایل باندې کوي شي. زمو خزو اکثر خپل مسایل باندې کوي خپل مسایل کو چې زموږ څه زموږ وسلی استلی او بیا د سیاسي د دې ټول حل زلمو په سیاسي پلیټ فارم باندې راځم کولې شو نو کوم سره بل لا نشته. موږ د فاټا ریفارم خبرې کوو چې هر څه خبرو کوو دې خو حل دې ټول مسلو د فاټا حل چې کوم نو سیاسي حل دی بل حل کو نشته. نو ځکه وینځ زیات نه زیات خزه دي سیاست کې چې انوال شنو اغه خپل اغه ډیر اغه ډیسیژن میکینګ پروسس کې به سوال
د فاټا اوسیدونکو د انګریز د وخت اف سی آر قانون سخت مخالفت کوي او دوی له کلونو راهیسې دغه قانون د ختمولو او یا پکې د بدلون خبره کوي. په ټولنیزو ویب پاڼو لکه فیسبوک او ټویټر هم اکثره د فاټا اوسیدونکو ګو اف سی آر ګو لیکي. دا چې د اف سی آر د قانون نه په دې تیرو کلونو کې د ښځو ژوند څومره متاثره شوی په ځواب کې ناهید اپریدی وایي
ګور داسو کې کم دی اوس انته کې لکه چې موږ دلته کې مسلم فیملی لاز دا هغه نه دی ایکسټینډډ هغه نه دی انته کې عمل در عمل کې نشته انته کې قانون نشته کنه اف سی آر دی کنه از اف سی آر یو د سی دا نشته چې د خپل حقوق خبره کوي چې څه شی دی لکه اوس دلته کې کم قانون جوړی دی د خپل حواله سره په نور پاکستان کې نو هغه خو انته کې دغه نه دی کنه هغه خو ایکسټینډډ نه دی هغه دی کې دا هغه د خپل څه فائدې نشته په دې معنی د اف سی آر زه خوایم چې د ټولو زیات نقصان چې کوم دی زموږ د فاټه خزو ته دی چې څونه قانون سازي کوي چې هر څه کوي انته کې د خو په هیڅ فائدہ پکې نه رس د خو د پاره یو چیلنج نشته یو ځای نشته چې کوم د غیر خپل مسلې انته کې به حل کړي چې جرګه د نه جرګه د خطول سړي نه چې هغه خطول فیصلې د ریواج مطابق کیږي او ریواج خو زموږ تقریبا د سوه خزو خلاف خبره فیصله پکې کیږي نو هغه چې قانون وي نو بیا به وایي چې کوم د ریواج مطابق فیصلې نه کیږي د قانون په مطابق به کیږي اسلام مطابق به کیږي آئین مطابق به کیږي نو خزو ته به پروټیکشن ملاو نو په اختیار کې خو خزو دیس پروټیکشن نه دی ملاو شوی دا خو د انساني حقوقو په خلاف دی دا ټول د اختیار او بیا د خزو خو بیا بالکل پکې نشته لري
ناهید وای د قبایلی سیمو خلک ته ملک ته نورو برخو په نسبت زیات مشکلات لري او یوازینی حل یې تعلیم دی چې په دغه لړ کې د نجونو تعلیم زیات اهمیت لري. دا وای
زبه هر خپل د فاټا خط ته د درخواست کوم چې خپل لونو باندې خامخاسه وکوي او خپل بچي چې کوم دی سکول نه چته نه منې کوي څومره هدا پورې موږ تعلیم نه راغلي کله موږ شعور نه راغلي دا مسلې به عمد قرنګي او د هر پلار او هر روټ د درخواست کوم څه چې زموږ پلارانو موږ اکثر چې کم دینو خپل خپل دی لاندې به یو نه نو باسي سبقونه ته او نه نو کارو ته باسي نو زه به ساده ته دا درخواست کوم چې دا شعور دا مسلې به روده اختیار دم دي دا ملټن چې دم دي دا ټول مسلې به دې ټول مسلو حل دار چې موږ ټول خپل دغه باندې د تعلیم ته توجه ورکو او خپل سبقونه اسکرین ته لیږو اخه تعلیم دور کو نه زین د ټول مسلې به هر شي کې به ال شو راشي به هر شو رخ موږ دا مسلې نشو حل کولې نه دا خو تیرو کې موږ سی به دا مسلې به کیږي سره زموږ ماشومان به خودکشم جوړي دي نه سره هر قسم کیږي دنیا پر هم کرم بېو تاسو پوری چې موږ خپل بختل خون یو درې دي نو مزه خره کې خو زموږ دقدر خاص کوم چې تختون کوم له پکارداري چې خپل به تعلیم او دې شي له توجه ورکړي
او اوس هم رازو د ایشوریا رائے په ژوند او کار دی رپورټ تا
محبت په زندگی کی طرح ہوتی ہر موڑ آسانی ہوتا اور ہر موڑ پر خوشی نہیں ہوتی پر جب ہم زندگی کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو محبت کا ساتھ کیوں چھوڑے
دا د هندی فلمونو مشهوره هنرمنده ایشوریا رائے دا چې د وادو وروستي پورنوم ایشوریا رائے بچن دی ایش په هندی، تامل، انګلیش او د بنگالی ژبو په فلمونو کې کار کړي او په ټول جهان کې خپل مینوال لري. ایش په 1994 کال کې د خپل ښکلا له وجې د مس ورلد جایزه ګټلې وه او له دغه وروسته یې مشهورتیا ترلاسه کړه. هغه اول په تامل فلمونو کې کار وکړ او وروسته هندي فلمونو ته راغله اور پیار ہو گیا د هغې لومړی هندی فلم وو خو تر ټولو زیاته مشهورتیا یې د هم دل دے چکے سنم نا په 1999 کال کې ترلاسه کړې وه. په دغه فلم کې ایش د سلمان خان په مقابل کې کار کړی وو. دغه فلم سندری خلکو ډېر خوخي کړی او په ودونو کې به ورسره اکثر انجونو ګډاګانې کولی. په دغه فلم هغه د ښکار له وجې فلم فیر ایوارد هم وګټلو. هم په دغه کال د هغه دوه نور فلمونه ا اپلوډ چلے او تال هم خپارو شو. په تال فلم کې ایش وار بیا د ښکار له وجې نه یوازې فلمی جایزې وګټلې بلکې دغه د ایش او کامیاب فلم وګرځید.
ما
د دی ورستو ایش په خپل فلمی کریر کې ته ټولو زیاته کامیاب فلمونه ورک. په 2000 کال کې د ایشواریا جوش، سنم تره هم، میلا او محبت فلمونه اخبارو شو. په جوش او محبت کې هغه د شاهرخ خان سره کار وکړ چې د غدوانه د ایش د فلمی ژوند کامیاب فلمونه ګرځېدلې دي. په 2002 کال کې هغه نور کامیاب فلمونه خپل د هندي فلمونو مینوالو ته ورک چې پکې هم کسی سے کم نہیں، ہم تمہارے ہیں سنم او دیوداس شامل دی.
سچ دیو، میں کبھی یاد نہیں آئی.
بات تو وہ یاد رہتی نا پارو جس بات میں کوئی بات ہو، لیکن تم میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں نا.
سچ کہا دیو، بات تو صرف تم میں ہے.
یا
په دیوداس فلم کې د ایش، شاهرخ خان او مادوری دکشت کار او ډایلاګ خلکو ډیر خوښ کړل او دغه د ایشواریا یو ته ټولو کامیاب فلم وګرځید. له دیوداس وروسته ایش ګڼ شمېر فلمونه لکه خاکی، شب، بنتی اور ببلی، دوم ٹو، سرکار راج، دل کا رشتہ او جودا اکبر شامل دی.
کیا آپ نے صرف ہمیں حاصل کیا ہے، ہم پر فتح کی ہے، پر ہمارا دل نہیں جیتا.
یہ غلط ہے.
په دغه فلمونو کې ایش د سنجے دت، ریتک روشن، ارجن رامپال او د ابیشک بچن سره کار وکړ. په فلمی نړۍ کې خلکو د ایش جوړه زیاتره د سلمان خان سره خوښه کړې، خو په حقیقي ژوند کې د ایش د هندي فلمونو د یو بل هنرمند او د امیتاب بچن د زوی ابیشک بچن سره جوړه شوه. دوانو په 2008 کال کې واده وکړ او اوس یې بلور اردیا هم لري. ایشواریا په 15 انګلیش فلمونو کې هم کار کړی چې پکې پروووکټ او برایډ اینڈ پریجوډیس زیات کامیاب شوی دی. هغه په 1903 او یایم کال کې د هند په کرناټک صوبه کې پیدا شوی و. هغه د واده وروسته په اکشن ریپلی، جوتا اکبر او گزارش فلمونو کې کار کړی. دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
کلی سرمان دے